The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
کانوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی راجو دا نن د جمعې ورځ کال 2015 د مارچ 6 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ډی سی کې د مارچ 19 نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي وایس اف امریکا دی راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمه خبرونه سره ټکو ته په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي پرته صدر باراک اوباما اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ټلیفون کړی او په پارلماني انتخاباتو کې په ګټه یې ورته مبارکي ورکړي. د وایټ هاوس بیان ویلي صدر اوباما د منځني ختیځ د کړکیچ حل لپاره اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دوو ریاستونو په قیام زور اچولی. بے امنی دلا سب ایک اور شوی د خیبر ایجنسی کډوال نن جمعې د ورځې نخ پلو کلو بانډو ته ستنیږي. چارواکو د وینا تر مخه پړومبي پړاو کې بلک تر لګه شل زره کورنۍ د خیبر ایجنسی اکاخیرو سیمو ته بیرته ځي. حکومت به ورته خوراک او د لارې کرایه ورکوي. د کرکټ کال 2015 ورلد کپ مقابلو کې به نن د پاکستان او آسٹریلیا مقابله دریم کوارټر فائنل کې کیږي. سویلي افریقا او هند اولنا سیمی فائنل ته رسیدلي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. زیارت پورس د امریکا صدر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته سلورم ځل باندې انتخاباتو کې د ګټې مبارکي ویلي. د سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوې بیانیه وایي ښاغلي اوباما دواړو ملکونو ترمنځ فوزي او امنیتي همکارۍ په اهمیت زور راوړی. صدر اوباما د اسرائیل او فلسطین مسلې ختمولو لپاره کومو امن خبرو اترو کې د دوو ریاستونو جوړولو لپاره خپل عزم تکرار کړی. خو د امریکا یو چارواکي ویلي صدر اوباما ښاغلي نتنیاهو ته ویلي د دوو ریاستونو د منصوبې نه په شا کېدو باندې به امریکا د اسرائیل پلاو خپلو پالیسو ته بیا کتنه کوي. نن یعنی د مارچ 6 نیټې نه به د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ قریبا شل زره کډوال خلک چې تعلق یې اکاخیل قبیلې سره دی خپلو کورونو ته ستنېدل شروع شي. دغه منتقلي عمل به د قدرتي آفاتو د مخنیوي او انتظام ادارې اف ډی ایم ای لخوا څو مرحلو کې ترسره کیږي او ستنېدونکو کورونو ته به خوراکي او د پیسو مرستې هم ورکولی شي. د افغانستان سرخار کابل په مرکز کې د خلکو قهرجنې ګڼې ګوڼې یوه ښځه د قرآن سوځولو په الزام په وهلو وجله. مړی وسوځولو او بیا یې مړی دریاب کې لاهو کړو. پولیس ویلي پیښه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د کابل په مرکز کې د شاه دوشمشیر مزار سره نږدې رامنځته شوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د وژل شوې زنانه کورنۍ ویلي هغه د تیر څه وخت راسې د ذهني ناروغۍ ښکار وه. د افغانستان داخله وزارت ترجمان ویلي د زنانه د وجل کېدو په لړ کې څلور کسان نیول شوي دي خو نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی چې نیول شوي کسانو باندې په پیښه کې څه قسمه الزام یا شک دی. د جنورۍ په میاشت کې د فرانس شارلی ابډو نومي ورځپاڼه کې د پیغمبر اسلام د خاکو په شایع کېدو هم پر تشدد احتجاجونه شوي وو. نن د کال 2015 کرکټ ورلد کپ لوبو کې پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ دریم کوارټر فائنل مقابله ترسره کیږي. چا هم دا مقابله بایله نو د ورلد کپ نه به بهر کیږي. د نن وړاندې شوی کوارټر فائنلو کې سویلي افریقا سریلانکا ته ماتې ورکړې او هند بنگلاديش ته. کچري پاکستان د کوارټر فائنل ته ځي نو سیمی فائنل کې به یې مقابله هند سره کیږي. روس په امریکا تور لګولی چې منسک کې د یوکرین سولې په اړه شوې لوزنامې خیال نه ساتي. زیارت پورز ماسکو کې د عراق خارجه وزیر سره لیدو وروسته د روس خارجه وزیر سرګای لاروف ویلي واشنگتن د کیف ملاتړ کوي چې شرقي یوکرین مسلې ختمولو لپاره فوزي طاقت استعمال کړي. ښاغلي لاروف هغه ټلیفوني خبرو ته اشاره کوله کوم چې د امریکا نائب صدر جو بایدن او یوکرایني صدر پیټرو پروشینکو ترمنځ شوي وي. د وسلې نړیوال تجارت پاکله یو نوی تحقیق ښایي چین چې د دنیا دویم غټ اقتصاد دی د جرمنی نه د وسلې کاروبار کې مخکې شوی او په دریم نمبر دی. د سټاک هومز انټرنیشنل پیس ریسرچ انیشیټیو لخوا جاری شوی دغه نوی تحقیق تر مخه د چین 80% وسلې خریدار پاکستان، بنگلاديش او میانمار دی. بیجنګ د افریقا 13 ملکونو ته هم وسله خرڅوي او کال 2015 او کال 2014 ترمنځ د وسلې خرڅ 33% زیات شوی. د نړۍ مجموعي وسلې کاروبار کې 13 کالو کې 14% زیاتوالی راغلی. په داسې حال چې اتوار په ورځ د اوبو نړیواله ورځ مانځل کیږي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ګرد نړۍ کې که څه هم صفا اوبو ته رسایي زیاته شوي خو اوس هم ډیر کار پاتې دی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو لپاره ادارې لخوا جاري شوی راپور وایي کال 1990 راسې 2.3 بلیون خلکو صفا اوبو ته رسایي موندلي خو درې داسې ملکونه اوس هم شته چېرته نیم نه زیاته آبادي صفا اوبو ته رسایي نه لري چې پکې جمهوریه کانګو، موزمبیک او پاپو نیوګنی نومي ملکونه شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړی نه راپور نمبر کې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د ایران نوکلئی پروګرام پر سر چې کومې خبرې ترې روانې دي په سویټزرلینډ کې، هغه کې د راپورونو تر مخه ډېر پرمختګ شوی دی. چې کوم زیارت په ورځ په دغه لړ کې د کانګرس کومه اورونه شوې وه، هغې ته د اوباما انتظامیه چې کوم چارواکي دي هغې ورته تازه حال وړاندې کړی دی. خو د امریکا چې کوم قانون جوړونکي وو، کوم چې د کانګرس غړي دي، هغوی د زیارت په ورځ چې کوم اورونه وه دي کې د فشار لاندې وو، او ځکه چې داسې غیر مصدقه یا غیر تصدیق شوی راپورونه مخې ته راغلي وو، داسې افواګانې مخې ته راغلي وې کوم کې چې د نوکلیایي د ایران نوکلیایي لوزنامې په هکله چې کوم مجوزه مسوده ده د هغې بهر راتلو خبرې وې، او په دغه چې کوم مجوزه مسوده ده کومه چې غیر تصدیق شوده وه د هغې ځینې کاپۍ د کانګرس غړو ته هم ورکړې شوې وې. خو وروستو بیا د خارجه وزارت ویاند دی جینسا کی دغه راپورونه رد کړی دی، وای لا لوزنامه حتمی شوی نه ده. جینسا کی وای
The reports are inaccurate. There's no draft document being circulated. The fundamental framework issues are still under comprehensive discussion, and obviously that's what the secretary is focused on now.
منمن ساکی وای چې دغه راپورونه غلط دي. تر دې د مپورې د دغه لوزنامې کوم مسوده نه ده جاری شوی، او د دې چا په لاس کې ورتلو راپورونه ټول غلط دي. تر دې د مپورې د لوزنامې په بنیادي تګلاره باندې خبرې اترې روان دي، بحث روان دي. او میرمن ساکی وایي چې خارجه وزیر جان کیری، یعنی جان کیری، هم په دغه تګلاره باندې لا دا وخت غور کوي. خو د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو چې کوم په کانګرس کې غړي دي، او بیا په کانګرس کې د خارجه چارو د کمیټې چې کوم ممبران دي، هغوی ویلي دي چې کانګرس په دې ټول پروسه کې، د خبرو اترو په دې ټوله پروسه کې باید چې دا یوازې نه کړی شي، یعنی یو قسمه خبرداری ورکړی دی چې اوباما انتظامیه په ځانګړي توګه کومه فیصله ونه کړي، کانګرس باید په دې کې خبر وساتي. د ډیموکراتیک ګوند یو غړي ایلیټ اینګل ویلي دي چې دی او د ریپبلیکن چې کوم چیرمن دی اډ رویس، دی دواړو صدر باراک اوباما ته یو خط لیږلی دی چې پکې خپلې اندېښنې د ایران نوکلئی پروګرام په هکله خپلې اندېښنې څرګندې کړي دي. د کانګرسمن اینګل یو ویان وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د کانګرس 386 کوم غړي دي، ای کې ریپبلیکنز هم شامل دي او ډیموکرات هم شامل دي، دی ټولو دغه یو خط چې کوم دی په دې باندې لاسلیک کړی دی، او په دې خط کې صدر باراک اوباما ته یادګیرنه شوې ده چې کانګرس چې کوم دی کچري دغه لوزنامه وشوه او د ایران نه د بندیزونو لری کولو مسله راشي، نو کانګرس نه به خامخا په دې کې پوښتنه کیږي او کانګرس په اجازه به دغه بندیزونه لری کولی شي. دغه خط چې ډېر په احتیاط سره لیکل شوی وو، او دا په داسې حال راغلی دی چې دین وړاندې د کانګرس ځینې غړو ایران ته د ایران مشرانو ته خط لیکلی وو چې پکې وسل وخت سینټ چې کوم ریپبلیکنز دي هغې دغه خط لاسلیک کړی وو، د هغې لخوا لیکل شوی وو. تهران ته خبرداری ورکړی وو چې کچرې صدر باراک اوباما د واک نه کوز شي، نو بل یو صدر یا کانګرس دغه لوزنامه ختمولی شي. د هغې په ځواب کې بیا د اوباما انتظامیه چارواکو چې پکې خارجه وزیر جان کیری هم شامل دی، وایي چې د کانګرس دغه خبره غلط ده، ځکه چې دا لوزنامه کوم قانوني حیثیت نه لري چې کانګرس پکې اختیار ولري. د ډیموکراتیک ګوند غړي، کوم چې د کانګرس غړی دی، ایمانوئل کلیور وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دی او د ډیموکراتیک ګوند نور ځینې غړي دا نوی چې کوم خط په دې باندې لاسلیک کړی دی، کوم چې صدر باراک اوباما ته لیکلی شوی دی، ځکه چې دوی غواړي چې دا لوزنامه، کومه چې ممکنه لوزنامه ده، دا باید سخت وي او دې کې د اسرائیل د مفاداتو خیال وساتلی شي. خو کلیور دا هم ویلي دي چې د ځنی قانون جوړونکو نه ځنی د کانګرس غړو لخوا دا هڅې هم روانې دي چې صدر باراک اوباما چې کوم پوزیشن دی یا دغه چې کوم دریز دی هغه کم کړي، او په دې باندې د اندېښنې لري. ایمیون کلیور وای
آی بیلیو دټ وی هاف ناټ هاد دس مچ کنګریشنل انټرفیرنس وذ انی کایند اف میجر ډیل.
دی وای چې زما په ګومان د مونږ ملک په تاریخ کې په کومې مهمې لوزنامې او بیا خصوصي توګه نوکلیایي لوزنامې په حق له د کانګرس لخوا دومره مداخلت په تاریخ کې نه دی شوی، نو دې خپل مایوسي څرګندوي. د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر بلینکن د اوباما انتظامیه هغه دریز تکرار سره بیا بیان کړی دی چې کوم کې اوباما انتظامیه غنی چې کانګرس د خبرو اترو په دې مهم دور کې باید چې مداخلت ونه کړي. دې ترڅنګ د اسرائیلي وزیر اعظم ته چې کوم صدر باراک اوباما یا د اوباما انتظامیه له خوا کوم ځواب ویل شوی دی، د هغې سره هم د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند ترمنځ چې کوم تاوتریخواله دی هغه زیاتېدو باندې دی. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس یو غړی سټیو چابوت وایي
President Obama clearly has disdain for the winner of the Israeli elections this week.
د وای چې صدر باراک اوباما په اسرائیل کې چې د هفته چا انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې دي، د اشاره د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په لاره چې صدر باراک اوباما دا غینا یو فاصله اختیار کړی ده، یعنی دا غسرای زیات تعلقات نه دي لرلی. خو کله چې دا اورونه کېده د دې سو شی بیوډست ورستو بیا صدر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ټلیفون دلاره د انتخاباتو مبارکي هم ورکړی ده. خو د دې په جواب کې بیا د خارجه وزارت چکم مرستیال سیکرتر دی بلینکن هغه صدا سی وای وایس آف امریکا ډیو راجو. د ګران اوریدونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ درځه خبرونه ته غوږ یې. قدرمن اوریدونکو د ایران نوکلیایي پروګرام په اکلا چې کومه لوزنامه وه هغې په اکله تاسو دغه تفصیلي چې کوم نوي راپورونه وو کومې خبرې ترې شوې وي هغه واورېدې. اوس تاسو پام راګرځو د ایران او عراق ترمنځ چې کوم تعلقات دي او کوم د اسلامي ریاست لخوا چې د دې دواړو ترمنځ کومه همکاري جوړه شوې ده په هغې باندې یو راپور ته تاسو پام راګرځو چې ایران چې کوم دی دا وخت په اسلامي ریاست پر ضد چې کومه جګړه روانه ده په هغې کې چې کوم د سنی عقیدې اکثریتي علاقې دي هلته کې د دغه وسلوالو یا د دغه ملیشه ځواکونو عراقي ځواکونو مرستې کوي چې اسلامي ریاست ته ماتې ورکړي. خو واشنگټن کې او په سیمه کې ځینې څېړنکارانو وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د تهران په عراق باندې چې کوم اغیز دی هغه د عراق د قام سره وخت په وخت بدلیږي او عمدې له وجې په سیمه کې د طاقت چې کوم توازن دی دا هم بدلیږي. تفصیل اورو د محمود جلیل په دې راپور کې.
د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملایشی په مرسته د عراق امنیتي عسکر د شمالي عراق نه د اسلامک سټیټ تندلاري په شا تمبوي. خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ سره د عراق په اړه څېړنکارا ماریا فینټپی ویلي دي چې د تهران کردار د تندلارو پر ضد جګړې نه زیات دی. میرمن فینټپی وایي
In the aftermath of the liberation from ISIS, what we might see in Tikrit is the Iranian Revolution Guard.
The Islamic State tunlaro na azade rusto munga kidi shi chi guru par Tikrit ke da Iran inqilabi daste da bya wadane kar par lad ke da hukumati daru da las na mashri wakhli. No de sara da pukhtana rauchati gi che Iran pa Iraq ke kum kisma kirdar gwaadi. Pinze kala wlandi Amerika pa Iraq ke da juan har yo adakh ke shamila wa. خو اوس ایران په عراقی ځمکه غلبه لري. دا خبره میرمن فنټپی د بغداد نه وایس آف امریکا سره خبرو کې وکړه.
انف ټو هاف ا ټور ان د سټریټس اف بغداد ټو سی د پکچرز اف د سپریم لیډر خامنی پوسټډ
د بغداد په سړکونو سفر کې تاسو ته ښکاره شي چې هر خوا د ایران ستر مشر خامنی عکسونه لګیدل دي او اوس اکثر له د عراقی جنډې سره خوا کې یو بل جنډه هم وي کوم چې د حسین جنډه ده او دا د شیعه مسلک شناخت دی او دا د عراق په سیاست کې د ایران د کردار نیخ په نیغه نتیجه ده. غربي مرستیالان او ایران څوک چې د تهران اټومي پروګرام په سر د اوږدې مودې راهیسې مذاکراتو کې بوخت دي د اسلامک سټیټ نلارو پر ضد جګړې کې مشترکه مفاد لري. دا خبره کړې ده د منځني ختیځ په کلاسیډنکار هنری سمیت.
In the period in which Iran has been negotiating over its nuclear program with the P5+1.
په کومه موده کې چې ایران د خپل اټومي پروګرام په سر د نړۍ شپږ غټو قوتونو سره مذاکرات کول نو هغه وخت ایران د منځني ختیځ په ځینې مهمو امنیتي مسلو کې هم اهم کردار لرو. ایران د اسلامک سټیټ ترهګر ډلې پر ضد جګړه کوونکي عراقي عسکرو ته وسله بارودي مواد او جازونه وړاندې کوي. خو په انټرنیټ خپور شوې ویډیوګانو کې ښودل شوې دي چې د حکومت ملاتړ لرونکي شیعه ملیشیا په سنی علاقو کې جرمونه ترسره کوي. د یونیورسټي آف میریلینډ سره څېړونکي فلپ سمیت خبرداری ورکړي چې په عراق کې د ایران موجودګي به شیعه سنی فرقه وارانه تقسیم ته وده ورکړي او یو موثره جامع حکومت جوړېدل به ګران کړي.
Many of these groups are going into Sunni areas and putting power drills through people's heads. They're highly
دوی کې زیاتره ډلې سنی اکثریت علاقو ته ځي او هلته د طاقت مظاهره کوي. دا ډیر فرقه ییز تنظیم دی، نو تاسو دې نه انکار نشئ کوي چې موږ دا وخت چې کوم بحران سره مخ یو دوی د هغې برخه دي. خو هنری سمیت وایي چې تهران یو پرثبات عراق غواړي چرته چې دی خپل اثر او رسوخ زیاتول شي.
There is a bit of a balance. Iran wants to have a government in Baghdad.
ایران په بغداد کې یو داسې حکومت غواړي کوم چې د دې ستراتیژیکي سوچ مطابق وي. خو ایران یو داسې هیواد نه غواړي کوم چې د دې د کنټرول نه بهر رواني. د عراق کمزور حکومت او په زرګونو شیعه وسلوالې ملیشي باندې کمزور کنټرول لوجې ایران به د دې هیواد په امنیت کې مهم کردار ترسره کول جاری ساتي. نو پوښتنه دا ده چې آیا تهران به د دې سیمې ثبات په لړ کې اوږدمهاله اثر ولري او یا د بې ثباتۍ وجه به جوړیږي.
وایس آف امریکا ریوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ریوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ یو. تاسو په امریکا ګرځو د پاکستان ستر صنعتي خر کراچي ته چرته چی قانون پوهان وایي د ایم کیو ایم ډلې غړي سولت مرزا چې د پانسې په کوټه کې دی او په یو ویډیو بیان کې د ایم کیو ایم په مشر الطاف حسین سنگین تورونه لګولي. قانون د دغه بیان اهمیت قانون کې د دغه بیان اهمیت نشته ولې د ویډیو د نیت طبقه تلې شي کچرت دا دغه په خپل مرزه رښتوري بیان وي نو بیا به تورن کسانو کیس درج کړي شي. راپور کې په دغه اړه د قانون پوهانو نظر ته کتنه شوي او رود فضل عزیز نه
د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لرونکي د صوبې گورنر عشرت العباد د سولت مرزا لخوا د تورونو رد کړي او ویلي دي استعفا نه ورکوي.
متحده قومي موومنت نه نه مجھے یہ کہا کہ آپ چھوڑیں نہ یہ کہا کہ آپ رہیں تو حقیقتا میرے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے اور میں
متحدہ قومی مومنٹ راتا ندی ویلی چی چوکی پریگ دا یا کار کوا پما باد نے کم فشار نشتے او خپل کار کوم. یاد دی بی دا ایم کیو ایم سرا تڑو لرون کے عشرت العباد دا دول سکال و راسی دا سین صوبے گورنر دے او دا پاکستان پا تاریخ کے دا دمر اگدی مدی پورے سو گورنر ندی پاتی شوے. بل لورتا دا متحدہ قومی مومنٹ ڈلے سینیٹر فروغ نسیم مد بواتی غنڈی تا پا وینا کے دا سولت مرزا لخوا پا الطاف حسین دا لگول شو تورنو رد وکڑو او ویویل کارکنان دی ویری گنا د دغه تورونو هیڅ قانوني حیثیت نشته او دا په قانون پورې ټوکی دی. سولت مرزا دی پنځه ویش کال وړاندې دا بیان ورکړی وی.
کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے اور یہ ایک بڑا سیریس افنس ہے. پلیز
هغه ویل دا سنگین تور دے دا سی ندی کول پکار او دا کیس تا اوریدنی او سزا ورستو دا وعده ماپ گوا خبری کیگی. هغه زیات تکړه ک دا حکومت ایم کیو ایم خوخ نبی نو دا سی کار دی وکړي چې قانوني حیثیت لري. دا یادونه وردا چې دا ایم کیو ایم ډلی سره تعلق لرون کی سولت مرزا چې دا وجنی په کیس کې ورتا د پانسې سزا اورول شوې دا او د زیارت په سحر ورتا پانسې ورکول کېدا. ل دغه سو سات وړاندې په میډیا دا نوموړي یو ویډیو بیان خپور شوې چې کې سولت مرزا د ایم کیو ایم په مشر الطاف حسین تور لګولې چې وجنی د هغه په وینا کړې دي او گورنر با ورنکارو ته تحفظ ورکولو. سولت مرزا په دغه خبرو کې د یو شمیر نورو تورونو سره غوښتنه کړې وه چې تیزندې دي رستو کړې شي ځکه چې هغه نورې خبرې په ډاګه کول غواړي. د دغه بیان رستو د سولت مرزا تیزندې د دریو شواروزو پورې ځنډول شوې ده او راپورونه وایي حکومت پریکړه کړې چې سولت مرزا ته په کوم کیس کې د تیزندې سزا اورول شوي. دغه کیس بیا وسپړي او اوریدنې وشي او په دغه لړ کې به د سزاوار تیزندې د نورو ډیر شورزو پورې وزنډول شي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو اوس تاسو پام را ګرځو بلوچستان ته چرته چې سولت مرزا د چا په اکله چې د فضل عزیز دغه راپور تاسو واوریدو چا چې یو ویډیو خپره کړې وه چې په کې د ایم کیو ایم په مشرانو باندې نیوکې شوې وې او ځینې جرمونو سره د هغې نیغ په نیغه تعلق ثابت کړی وو. سولت مرزا د کراچۍ نه د بلوچستان مچ جیل ته د امنیتي وجوهاتو له وجې وړل شوی دی او اوس چې د هغه په سزا کې یو میاشت پورې دغه سزا هم زندولې شوې ده. د مرګ سزا نو د دغه ویډیو په حق لا سړنې روانې دي چې آیا دغه ویډیو کوم ځای کې ریکارډ شوې ده، مچ جیل کې یا نور ځایونو کې چرته چې د وخت تیر کړی دی او دا کل ریکارډ شوې ده. د ډیورا جو خبریال حمید سمسور هم د مچ جیل د چارواکو سره په دغه لړ کې خبرې ترې کړې. تاسو پام ورته راګرځو.
د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې دوی د سولت میرزا د مچ په بندیخانه کې چې د ستیزندۍ د سزا سره مخامخ دی د هغې ویډیو تحقیقات پیل کړي دي چې د ده تر پانسۍ یو څو ساعته له مخه خوره سوله. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په کوټه کې و خبریالانو ته وویل د پلټونو امر مو کړی دی چې کوم تحقیقات وسی بیا به موږ و تاسو ته ووایو. دا به څرګند شي چې په کوټل ګاډ کې د ده دغه انځور اخیستل شوی دی او د ده ویډیو هم دلته جوړ شوی دی او کنه. د دې پلټونو وروسته به درک ولګیږي. د بلوچستان د کورونا چارو له صوبایي وزیر څخه وپوښتل شو چې د مش د بندیخانې ډاکټر د سولت میرزا تر پانسۍ له مخه وویل چې دی روغ رمټ دی. کله یو څوک هم دا رنګه د ادام په خونه کې وي ښایي چې موږ هم بے سوبه سو، له شپې دی بے هوشه سو، بیا موږ غو مرکزي حکومت ته دا معلومات ضرور ورکړي. دغه پریکړه له اسلام آباد څخه د ولسمشر له دفتر څخه راغله. د سولت میرزا په کوټل ګاټ باندې د پولیسو عسکر لوکمان پرده باندې ډیوټي ده. د وی سولت کې ولې سر یې کې هم
لوګ پرمټي کوي سکون نه دی. چاول کھاتا ہے، سگریٹ دب کے پیتا ہے، سر پین سگریٹ سفید ڈبی نام ہے، چھ ڈبیاں دن میں پی جاتا ہے. ہماری تو ڈیوٹی ہوتی ہے سر، اس کے ساتھ تو بات خام پہ کرنا پڑتا ہے. پہلے سے بہت کمزور ہو گیا.
د سولت میرزا په باب زه وویم چې موږ دلته ډیوټي کوو. دی ناقرار دی، دی وریځې خوري، سګریټ ډیر څکوي، پنس سپین ډبی دی، شپږ ډبی په ورځ کې څکوي. زموږ خو ډیوټي ده، خامخا له ده سره مه خبرې هم کږي. لوکمان وایي چې تر له مخه اوس ډیر کمزوری شوی دی. د پاکستان د کورونا چارو مرکزي وزیر چودري نثار تېره ورځ په کامیا اسمبلۍ کې وویل چې د سولت میرزا ستیزندۍ سزا له هغه وروسته وځنډول سپله. کله چې د بلوچستان حکومت خواست وکړی چې سولت میرزا ناڅاپه دی، خو بل لور ته بیا د سولت میرزا چې کومه ویډیو خوره سوله په هغه کې دی روغ رمټ ښکاره کېدی. د بلوچستان د مچ د بندیخانې چارواکو وویل چې د امکیم پخوانی غړی د سولت میرزا د ستیزندۍ سزا چې اوس تر درو ورځو پورې ځنډول شوې ده، د دوی په خبره چې دا نور هم زیاتېدای شي چې د مارچ پر 22مه او پر 23مه مارچ باندې امر رخصتي ده. په سرکاري دفترونو کې امر رخصتي وي نو بیا د ستیزندۍ سزا نشي ترسره کېدای. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
وایس آف امریکا دی وراجو. د ګران اوردونکو، بلونه په افغانستان صدر اشرف غنی سره د یو پلاوی د امریکا سفر کوي. دلته کې به امریکایي چارواکو سره لیدکاته کوي، یو شمېر موضوعاتو باندې به غونډې کوي او ځینې غونډې به کیمپ ډیوډ، کومه چې د واشنگټن ډی سي نه بهر یو سیمه ده، د صدر چې کوم د امریکا صدر وي د هغه د رخصتۍ لپاره یو ځای جوړ شوی دی. خو اکثره صدران دغلته کې د نړیوالو ټولنو یا د نړیوالو مشرانو سره لیدل هم کوي. صدر باراک اوباما د دغه ځای استعمال په خپل دور کې ډیر کم کړی دی، نو هم د دې له وجه کیمپ ډیوډ کې چې کوم ځایي خلک دي هغوی اوس غبرګون څه دی، ځکه چې هغوی به اکثره چې کوم د امریکا صدران دي په دغه ځایونو کې لیدل، خو اوس صدر باراک اوباما دوی ډیر کم ویني. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې. صداقت جان،
د کلونو راهسې دا خاموشه کلی د عالمی مشرانو د غونډو او د صدرانو د رخصتۍ ځای په وجه د نړۍ توجه ځان ته راګرځوي. جیرالډ فریز کیمپ ډیوډ کې د کوزی ان په نوم د یو اسرائی مالک دی. د کال 1901 راهسې د اسرائی کیمپ ډیوډ ته د راتلونکو خلکو د چای ډوډۍ خدمت کړی دی، که دا عام سیلګری دي، که د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ چارواکي، که د خارج نه راغلي حکومتي استازي او که خبرنګاران دي، هم په دې اسرائی کې چای چیلم او ډوډۍ کړي او دمای کړی ده. خو اوس جیرالډ فریز خپل اسرائی خرڅون کې دی. جیرالډ فریز وایي کله چې کیمپ ډیوډ کې د سر مشرانو غونډې کیږي نو په ورځپاڼو کې نوم اخیستلی کیږي، نو بیا د خلکو دلته راتګ دپاره کشش وي. خو دا صدر نه خپل دلته راځي او نو څه غونډي کیږي، نو د دې په کیمپ ډیوډ ډیر اثر غورځېدلی دی. هم د دې اثر په نتیجه کې جرل فریز خپل سرای خرڅوي چې په تیرو اته شپېته کلونو کې د 1 کروڑ او 6 لکھ نه زیاتو خلکو میلمستیا کړې ده. جان کینرډ د ترمنټ کلی خاروال دی، وای هغه به د ماشوموالي راسې لیدل چې د کلی په دې سړک به د امریکې مختلف صدران په موټرو کې تلل راتلل چې پکې آیزنهاور، جان اف کینیډي، جانسن، نکسن، ریګن او صدر بوش شامل دي، خو هغه وای صدر اوباما یې نه دی لیدلی. جان کینرډ وای نورو صدرانو به کیمپ ډیوډ کې ډیر وخت تیرولو، د هفتې اخره یا ویکند ته به دلته راتلل. دا د کورنیو ماشومانو دپاره بهترین ځای دی، هر قسمه مشغولتیا لري، خو صدر اوباما په سوجه د دینه ګټه نه پورته کوي. صدر اوباما زیاتره شیکاګو او هوای تزی او کچری کیمپ ډیوډ تزی هم نو اکثر سفر په هلیکاپټر کې کوي. هم دا وجوهات دي چې د جرل فریز د سرای کوزین د شان او شوکت ورځ شپې په ختمی دودی د سرای هغه شرابخانه چرته چې په خوا د وایټ هاوس افسرانو، خارجي معززینو او صحافیانو خپل تند ماتولو او استراحت به کولو اوس شاړه پرته ده. د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټن چرچل چې د یو سپی په توګه د ژوند څو ورځې شپې د برتانوي راج په وخت د ملکن د غره په یو چیک پوسټ هم تیر کړی دی، د کیمپ ډیوډ په دې سرای کې د بیر او د برګر نه خوند اخیسته دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری اراده لري چې د افغان صدر اشرف غنی او د عبدالله عبدالله سره د ملاقات تنظیم کیمپ ډیوډ کې وکړي. جرل فریز ته دغه غونډې په حق لنه معلومه، خو په افغان ویل تر هغه وخت پورې به د سرای دروازې نوې خلاصې گنینو د سر مشرانو سره د راغلو چارواکو ملمستیا به کړي وا.
Well, unfortunately we won't be open. I hope they accomplish a lot. There's so much to get done to get everything in the world straightened out.
جرل فریز ډیر په افغان وای تر هغه وخت پورې به د سرای دروازې تړلې شي وي. خو د غونډې د کامیابی د پاره د نیکو هیلو سرګندونه وکړه، وای د دنیا د مسلو ختمولو د پاره مشرانو ته ډیر کار کول دي. په نړۍ کې امن د پاره د کیمپ ډیوډ د کوزی ان سرای په غیر مستقیمه ډول خدمات سر ته رسیدونکي دي. خو د کیمپ ډیوډ نوم په ډیرو حوالو بیا هم اخیستلی کیږي چې پکې د منځني ختیځ د اسرائیل او فلسطینیانو مسله هم شامل ده. په دې حقله کیمپ ډیوډ کې تاریخي غونډې او مذاکرات شوي دي. کال 1992 اتیایم کې د هغه وخت د مصر صدر انور سادات او د اسرائیل وزیر اعظم مناخم بیگن د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن معاهده هم په کیمپ ډیوډ کې لاسلیک کړه. د دې وروسته په کال 2000 کې د امریکای پخوانی صدر بل کلینټن په منځګړیتوب د اسرائیل وزیر اعظم ایهود براک او د فلسطینی مشر یاسر عرفات د 15 ورځو پورې په کیمپ ډیوډ کې مذاکرات وکړل. نړۍ د فریقینو ترمنځ د معاهده په امید و، خو خبرې اترې د ناکامۍ سره مخ شوې.
اوس باندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای صدر باراک اوباما د ایټیمی وسلو د نخورېدو د لوزنامې د 15 کلیزه ورځ په موقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایټیمی وسلو د نخورېدو لوزنامه 15 کال وړاندې په عمل کې راغلی و. د وایټ هاوس نه جاری کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایټیمی وسلو د نخورېدو د لوزنامې د عملي کېدو لپاره دی د عالمی کوششونو مننه کوي، ځکه چې دې لوزنامې د ایټیمی وسلو د نخورېدو په لار کې او د عالمی امن او سلامتیا په مضبوطوالي کې لوی کردار ادا کړی دی. بلخوا هم دې لوزنامې د امنناکو مقصدونو لپاره د ایټیمی توانایۍ په ترقۍ کې ډېر د ستاینې وړ کار کړی دی. د سوړ جنگ د دور د ختمېدو نه راپدې خو دا وخت د امریکای ایټیمی وسلې 85% راکمې کړې شوې دي. د کال 1950 نه پس دومره حتی د ایټیمی وسلو راکمېدل چانه دی اورېدلې. صدر اوباما خپل بیان کې نور ویلي دي چې امریکا د ایټیمی وسلو نه د یوې پاکې دنیا مقصد حاصلول غواړي. د ایټیمی وسلو د نخورېدو لوزنامه نن هم د ډیر اهمیت وړ لوزنامه ده، خو د ایټیمی وسلو نه د پاکې دنیا د حصول لپاره زموږ کوششونه تر هغې پورې کامیابېدای نشي تر څو چې موږ د ایټیمی وسلو د خورېدو د مخنیوي په لار کې یو موټی ونډریږو او په دې د مکمل عمل لپاره کار ونکړو. امریکا د ایټیمی وسلو د نخورېدو د لوزنامې په لړ کې خپلې ذمہواری پوره پوره سر ته رسوي او دای پوخ نیت دی چې د ایټیمی وسلو د نخورېدو لوزنامه به نور هم مضبوطی. صدر اوباما خپل بیان کې زیاته کړې ده چې امریکای خپل دفاع کې د ایټیمی وسلو کردار ډیر راکم کړی دی او ایران سره د ایران پلانجمن ایټیمی پروګرام 15 عالمی طاقتونو او جرمنی سره کېدونکو خبرو کې هم مونږ د ایټیمی وسلو د نه خورېدو مقصد د هر سنه بالا ساتلی دی چې دا شان د ایران د ایټیمی وسلو د جوړولو نه د لری ساتلو د پاره یو سفارتي لوزنامه وکړي شي. د ایټیمی توانایي بین الاقوامي اداره د ایټیمی توانایي او د ټکنالوژي د امنناکو مقصدونو د پاره د استعمال مقصد ته د ودی په ورکولو یقیني کولو کې اهم کردار ادا کوي. صدر اوباما د خپل بیان په اخیر کې